انکی دا سهار 8 بجې شوې. ټاکل شوې ده چې د سولې مشورتي لوی جرګه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه خپل سلام مشورې نن افغان حکومت ته وړاندې کړي. نن د بدبواتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده او دا په داسې حال کې ده چې د ازادۍ اروپا ازادۍ رډیو خبریالان له سختو ګواښونو سره په نړۍ په ځانګړې توګه په افغانستان، پاکستان او نورو هغه هیوادونو کې چې جګړې او نامنۍ پکې روانې دي خپل کار ته دوام ورکوي. دوستانو ستړي مشهي په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه لرو، خو پیل خبرونه کوو. ټاکل شوې ده چې د سولې مشورتي لوی جرګه له څلور ورځو پاسونو وروسته له طالبانو سره د خبرو په اړه خپل سپارښتنې نن افغان حکومت ته وړاندې کړي. هغه افغان ټبره سړی چې د نیویارک د مترو سیستم کې بمې خیوو خو وروسته یې خپل لوری بدل کړ او امریکایي چارواکو ته مهم معلومات ورکړل په لس کاله بند محکوم شوی دی. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وینزویلا کې د خلکو د بېرحمانه ځپلو د سمدستي پای ته رسولو غږ کړی. بشپړ خبرونه واوري. په پام کې ده چې د سولې مشورتي لوی جرګه له څلور ورځو بحثونو وروسته له طالبانو سره د خبرو په اړه خپلې سپارښتنې نن افغان حکومت ته وړاندې کړي. د دې جرګې له 3200 زیاتو ګډونوالو چې په 50 کاري کمیټو ویشل شوي وو په دې اړه بحثونه وکړل چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې وړاندیزونه، حدود او سری کرښې کومې دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې ریپورت لرو. افغان چارواکي وایي د سمنګان ولایت په روي دواب ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې نږدې 13 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او اسیران شوي دي. د سمنګان د والي ویان صدیق عزیزي تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات ورکړل. د وایي ګډو ځواکونو په روي دواب ولسوالۍ کې د ډیره طالبانو پر ضد مشترک عملیات وکړل. شاوخوا شپږ کلي له طالبانو پاک شوي، 13 وسلوال وژل شوي او 11 کسان اسیران شوي دي. د ده په وینا د عملیات اوس هم دوام لري. طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د خوست په سپیری ولسوالۍ کې د دریو ملکي وګړو د وژل کېدو له پیښې وروسته د خوست والي وایي د دې پیښې په اړه څېړنې پیل کړې. د سپیری یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د چهارشنبې په ماښام د پاکستان پوځ ډیورنډ کرښې ته څېرمه پر نږدې کلو کاڼي، سرګنده، پڅمېلا او نورو بمباري او د توغندیو ډزې وکړې. د خوست امنیتي چارواکو رسنیو ته وویل په دې حملو کې درې ملکي افغانان وژل شوي او اته نور ټپیان دي. د خوست والي ښاغلي فدایي پیښې د څرنګوالي په اړه د یو هیئت د ټاکلو خبره کړې.
زموږ هیئت سیمې ته تللی دی تر څو دا وڅېړي چې هلته څومره خلک زیانمن شوي دي او دقیق ډول باندې دي دغو توغندیو د ویشتلو اصلي علت څه دی.
لا پیښې وروسته په ځینو رپورټونو کې ویل شوي و د پاکستان پوځ د دې ولسوالۍ پر زیانمنو کلو وروسته له هغې توغندي وورول چې خلکو یې د پاکستان د پوځ په وړاندې پر ډیورنډ کرښه د اغزن تار له لګولو سره مخالفت وکړ. هغه افغان ټبره سړی چې د نیویارک د مترو سیستم کې بمې خیوو خو وروسته یې خپل لوری بدل کړ او امریکایي چارواکو ته یې مهم معلومات ورکړل په لس کاله بند محکوم شوی. 33 کلن نجیب الله عزازی چې په افغانستان کې زیږیدلی او بیا یې د امریکا تابعیت اخیستی او پرون د ترهګرۍ سره په تړلو تورونو د محاکمې پر مهال له عمري بند له سزا سره مخ و. خو څارنوالانو د امریکا د سیمه ییزې محکمې له قاضي وغوښتل څو ځازي ته په دې خاطر امتیاز ورکړي چې نوموړی په 2010 میلادي کال د فبروري میاشت کې خپل جرم لمنلو وروسته له امریکایي چارواکو سره فوق العاده همکاري کړي. د ځازي مدافع وکیل ویلي دي دا چې د کس لا د مخه کلونه زندان تیر کړي نو ښایي په څو ورځو کې خوشي شي. نجیب الله عزازی په مخکې کلونو کې پاکستان تللی و او هلته یې د القاعده شبکې له مشرانو سره کتلي او د وسلو او بمونو روزنه یې ترلاسه کړې وه. امریکایي چارواکي وایي نوموړي دوی ته له دې کبله ډېر مرستندویه و چې هغه د القاعده شبکې له عملیاتو سره بلد و. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وینزویلا کې د خلکو د بیرحمانه ځپلو د سمدستي پای ته رسولو لپاره غږ کړی. ټرمپ دا غوښتنه وروسته له هغې کوي چې ښکاري د وینزویلا د اپوزیسون د مشر خوان ګوایدو لخوا د حکومت د پرځولو په مقصد د پوځي قیام غوښتنه ناکامه شوه. ولسمشر ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د لمانځنې د ملي ورځې په مناسبت په وینا کې وویل
The brutal repression of the Venezuelan people.
خغلی ترامپ وایي د وینزویلا د خلکو بیرحمانه ځپل باید پای ته ورسیږي او باید سمدستي پای ته ورسیږي. خلک وږي دي، خواړه او بنه لري. په داسې حال کې چې وینزویلا یو وخت یو ډېر شتمن هېواد و، نو موږ به مرسته ورسره کوو. ترامپ دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې د وینزویلا د وضعیت په اړه د بحث لپاره به راتلونکې اونۍ کې سره ګوري. په اوکراین کې یو برازیلیا چې د دې هیواد په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو په پلوي جګړو کې برخه اخیستي په دیارلس کاله حبس محکوم شو. څلور دېرش کلن رافیل لوسوارګي چې په 2014 کال کې وروسته له هغې اوکراین ته ولاړ چې روسیې کریمیا د خپلې خاورې برخه کړه او د روس پلو بلتون پالو د اوکراین په ختیځ کې د اوکراین د دولتي ځواکونو پر ضد جګړه پیل کړه. لوسوارګي هم د بلتون پالو په لیکو کې جګړه وکړه او په 2015 کال کې برازیل ته لستنېدو مخکې به کله ناکله په روسیه کې په تبلیغاتي ویډیوګانو کې څرګندېده. نوموړی په 2016 میلادي کال کې بیا اوکراین ته ستون شو، خو سمدستي ونیول شو. لوسوارګي په تروریزم تورن دی او د 2018 کال په جنوري کې په 14 کاله حبس محکوم شو، خو د همدې کال په ډسمبر کې له بنده خوشې شو. په پولند کې پرون زرګونه یهودي ځوانان د نړۍ له بیلابیلو برخو راټول شول او په دوهم نړیواله جګړه کې د یهودانو د ګڼوژنې یا هولوکاست په مناسبت د پولند په جنوب کې په ځانګړو مراسمو کې ګډون وکړ. د ژوند په نوم په دې لاریون کې شاوخوا 10,000 کسانو چې د اسرایلو بیرغونه ورسره و برخه اخیستې وه او له یهودانو سره د ضدیت پر ضد شعارونه لیږدول. دا لاریون د اشویتس په نوم د هغه کم د دوو برخو ترمنځ په 3 کیلومتره واټن کې ترسره شو چې نازي جرمنانو د 1942 او 1945 کلونو ترمنځ جوړ کړی و او له ټولې اروپا څخه یهودان په اورګاډو کې راوستل او هلته به یې د کیمیاوي ګازو په بټیو کې وشل. د اټکل له مخې د اشویتس په مرګونی کم کې 1.1 میلیون کسان وشل شوي دي. په واشنگټن کې د امریکا ولسمشر له یهودانو سره د مخالفت په وړاندې د مبارزې غږ وکړ. ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې په نوې مناسبت ځانګړو مراسمو ته وویل چې له یهودانو سره د مخالفت پر وړاندې باید په ټول قوت مبارزه وشي. دوستانو، تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو ناوړی وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. په پام کې دا چې د سولې مشورتي لویه جرګه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه خپلې سلا مشورې نن افغان حکومت ته وړاندې کړي. دا لوی جرګې د نننۍ غونډې په اړه ریپورت درکوو. دا به مواوري چې د جرګې یو شمیر غړي وایي د سولې لپاره د موقت حکومت د جوړولو موضوع هم د یو شمیر کمیټو په بحثونو کې شامله وه، خو د دوی په وینا د جرګې ګڼو غړو د موقت حکومت د جوړېدو له نظریې سره مخالفت کړی. نن د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. د ازادۍ راډیو د سختو ګواښونو او خطرونو سره د افغانستان په شمول د نړۍ په بیلابیلو برخو کې خپل کار ته دوام ورکوي. په دې به یو تفصیلي ریپورت ولرو. په افغانستان کې خبریالان او د رسنیو کارکونکي له کومو ستونزو سره مخ دي؟ په همدې ورځ په دې مناسبت د افغان خبریالانو ستونزې هم درسره شریکو. د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه هم ولرو. کور کلی ونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام هم مه هیروئ. پام کې د چې د سولې مشورتي لوی جرګه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه خپل سلا مشورې نن افغان حکومت ته وړاندې کړي. دا جرګه د دوشنبه په ورځ پایل شو او نن 15 وروستۍ ورځ د لوی جرګې د جوړېدو د کمیسون مسول چارواکي وایي چې ټولو کمیټو خپل دندې بشپړې کړي او د جرګې د اعلامیې مسوده به نن تصویب شي. په دې اړه به نور تفصیل له احمد تکل نه واورو.
نن جمعه د سولې د مشورتي لوی جرګې وروستۍ ورځ ده او تمه ده چې د جرګې ګډونوال په دې اړه چې د سولې حدود به کوم وي خپل سپارښتنې افغان حکومت ته وسپاري. ولسمشر اشرف غنی د سولې مشورتي جرګه د دوشنبه په ورځ چې د روانې غوي میاشتې نهمه نیټه وه د دې لپاره راوبلله چې له طالبانو سره د سولې د خبرو حدود او د ولسمشر په وینا سرې کرښې وټاکي. د لویې جرګې د جوړېدو د کمیسیون دوهمې مرستیالې فوزیې آرال تېره شپه ناوخته ازادۍ راډیو ته وویل چې د استازو بحثونه پای ته رسېدلي او دا لویه جرګه به نن جمعه د خپلو بحثونو پایله ولسمشر ته وړاندې کړي.
روز پنجشنبه
پنجشنبه چې د سولې د مشورتي لوی جرګې څلورمه ورځ وه د کمیټو رئیسانو د سهار له اتو د ماښام تر شاوخوا اوو بجو پورې د سولې په اړه خپلې طرحې او میکانیزمونه ولوستل. نن جمعه به یې وروستۍ ورځ وي او د لویې جرګې پریکړه لیک به ولسمشر ته وړاندې شي. د حکومت د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او د ولسمشری د انتخاباتو د 12 کاندیدانو په ګډون ګڼ شمیر مهمو سیاستوالو د سولې په مشورتي لویه جرګه کې ګډون ونه کړ. طالبانو ته هم په دې جرګه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې وه خو هغوی دا جرګه فرمایشي وبلله. د جرګې په پرانیستون کې غونډه کې د اداري پلاوي د انتخاب پر سر یو لړ ناندرۍ رامنځته شوې خو داسې ښکاري چې په پاتې ورځو کې د جرګې بحثونه بې له کومې ستونزې روان وو. د حکومت یو شمیر سیاسي مخالفانو د جرګې د لومړۍ ورځې ناندرۍ د جرګې ناکامي وبلله او اټکل یې کاوه چې په پاتې ورځو کې به لویې ستونزې رابرسېره شي. د لویې جرګې د جوړېدو د کمیسیون دوهمه مرستیاله میرمن آرال وایي د جرګې ټولې چارې له پلان سره سم پر مخ ولاړې.
ما هیچ روزی را از دست ندادیم. روز اول روز افتتاحیه بود و رئیس
موږ هیڅ کومه ورځ له لاسه نه ده ورکړې. لومړۍ ورځ د جرګې د پرانیستو ورځ وه او استاد سیاف د رئیس په توګه وټاکل شو. په بله ورځ موږ د سهار په اتو بجو کار پیل کړ او د جرګې منشي او مرستیالان د انتخاباتو په اساس غوره شول. همداراز کاري کمیټو هم خپل رئیس او مرستیالان غوره کړل. ټولو کمیټو خپل راپورونه د پنجشنبه په ورځ ولوستل. د سولې د مشورتي لوی جرګې له 3200 زیاتو غړو په یو 50 کمیټو کې په تیرو درې ورځو کې بحثونه وکړل او پرون یې خپلې طرحې د جرګې اداري پلاوي ته وړاندې کړې. د جرګې یو شمیر غړو پرون له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د هغو طرحو یادونه وکړه چې د دوی په وینا په کمیټو کې بحث پرې شوی او ښایي د جرګې په پریکړه لیک کې هم راشي. په دې طرحو کې پروژه مبارکه کې د حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند او د حکومت او سیاستوالو لخوا د طالبانو پر وړاندې د ګډې لیکې جوړول شامل دي. همدارنګه د جرګې یو شمیر غړو طالبانو ته په هیواد کې دننه د سیاسي دفتر د ورکولو طرحه وړاندې کړې او ځینو نورو د سولې پر پروسې د ملګرو ملتونو د څارنې غوښتنه کړې ده. د سولې مشورتي جرګه حکومت ته خپل سپارښتنې نن په داسې حال کې وړاندې کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي چارواکو او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو شپږم پړاو د چهارشنبه په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شو. د خبرو په تیرو 15 پړاوونو کې د یو لړ پرمختګونو خبر ورکړل شوی. یو زیات شمیر افغانان په دې باور دي چې سوله تر بل هر وخت زیاته رانژدې شوې ده.
بلخوا سولې ته د رسېدو لپاره د موقت حکومت جوړېدل په ظاهره کې د مشورتي لویې جرګې د کمیټو د بحث ټکی و. د دغې جرګې یو شمېر غړو پرون ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل سره له دې چې په خپلو ناستو کې د موقت حکومت پر موضوع بحث کړی دی خو ویل چې په دې اړه تر ډیره په جرګه کې نظر په مخالفت کې راڅرخېده او زیاتره د دې مخالف و چې موقت حکومت دې د سولې لپاره رامنځته شي. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
د سولې د مشورتي لوی جرګې ځینې غړي وایي که د موقت حکومت په جوړېدو کې طالبان سولې ته حاضرېږي ولې پکې ځنډ راشي. د دغه جرګې غړي او د مشرانو جرګې سناتور جمعالدین ګیانوال د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل سوله قرباني غواړي.
په دې بحث موضوع شوه او دغه راغله چې که چیرې صلح راځي موقته اداره د ملک په خیر ده که نه ده، د سولې په خیر ده که نه ده، او که چیرې داسې وي چې صلح راځي واقعي صلح راځي باید موقته اداره شي.
د جرګې ځینې نور غړي هم تاییدوي چې د موقت حکومت پر جوړېدو یو لړ بحثونه وشول خو دوی زیاتوي دغه بحث په کمیټو کې دننه هم له مخالفتونو سره مخ شو. د جرګې دوو ګډونوالو عزمودین مرزایی او روزی منشی شرارتی ازادي رادیو ته وویل
دا جیون گفتگو بین نمایندای مردم بحث شد ولی
دوی وویل د خلکو د استازو ترمنز د موقت حکومت باړه بحثونه وشول خو ټولو په یو غږ وویل چې مونږ د موقت حکومت غوښتونکي نه یو ځکه چې د افغانستان لپاره په شاتګ دی او لامل یې اتلس کلنې لاسته راوړنې زیانمنېږي د موقت حکومت رامنځته کیدل د لوی مشورتي جرګې د غړو لخوا د رایو په اکثریت رد شول او قبول یې نه کړ
قبول نه کړ
د پاکستان صدر اعظم عمران خان نږدې سلوي خورز مخ کې په یوه ناسته کې ویلي و چې په افغانستان کې د موقت حکومت رامنځته کیدل په دې هیواد کې د اوږدې جګړې حل لاره ده د عمران خان د دې څرګندونو پر وړاندې افغان حکومت سخت غبرګون وښود او ان له اسلام آباد د مشورې لپاره افغان سفیر عاطف مشل کابل ته راوغوښتل او په کابل کې د پاکستان سفیر د بهرنیو چارو وزارت ته احضار کړ افغان چارواکو همداشان ټینګار کړی چې سوله د افغانانو یوه جدي اړتیا ده خو په دې پروسه کې به د تیرو اتلسو کلونو لاسته راوړنې وساتل شي خان محمد سیند ازادي راډیو کابل
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
دا سمنګان ولایتي شورا غړي او مدني فعالان په دې ولایت کې د نامنیو ذاتوالي او د وسلوالو طالبانو د حملو پر اخیدو اندېښمن کړي دوی وسلوال طالبان د وګړو په پرمته کولو انسان وژنو او د ټولګټو پروژو څخه پر باج اخیستو تورنی او خو بیا د سمنګان پولیس ادعا کوي چې په تازه عملیاتو کې کابو شل وسلوال طالبان وژلي او له لسو ډېرې ټپیان کړي مجیب حبیب زیا له سمنګان څخه پرې رپورټ لري
د سمنګان د ولایتي شورا چارواکي د نامنې لازیاتوالي او پر یوشمیر ولسوالیو باندې د وسلوالو طالبانو د حملو له پراخېدو شکایت لري دوی د یادې ډلې پر وړاندې د عملیاتو د ترسره کېدو غوښتنه کوي د سمنګان د ولایتي شورا مشر حاجی راز محمد ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې لا دوه نه راپدې خو د درې یوسف پایین حضرت سلطان او درې زندان ولسوالیو باندې د وسلوالو طالبانو حمله تر بل هر وخت زیات شوې دي د هغه په خبره چې طالبانو تیر شپه په روی دواب ولسوالۍ باندې وسلواله ډلې زه حمله تر سره کړه د سمنګان د ولایتي شورا مشر زیات کړ چې لا هم د سمنګان متیز واکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړه روانه ده ډیرې پراخې نامنې په سمنګان ولایت کې ترسره شوې دي تیره ورځ هم په روی داب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته وشوه له هغې پس په درې یوسف پایین سیمه کې او بیا هم نن په روی داب کې د طالبانو لخوا حملې ترسره شولې نامنې مخ په زیاتېدو ده او اندېښنې راپارولې دي د سمنګان د ولایتي شورا مشر زیاتوي چې طالبان د خلکو په اختطاف د بانفوزه تیرو په قتل او لار ټولګټو پروژو څخه په باج اخیستلو کې لاس لري په سمنګان کې د مدني ټولنې فعالان هم د نامنې لا زیاتوالي سره ټکوي او وایي چې د امنیتي ځواکونو په جوړښت کې د پرسونل د کموالي په خاطر په سمنګان کې ترهګریز فعالیتونه زیات شوي دي د سمنګان د مدني ټولنې یو غړي وفی الله شاروخي ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي ځواکونو پر پوسټو د وسلوالو طالبانو په حملو کې تر ټولو ډېر د ولسي پاڅون ځواکونه او محلي پولیس وژل کیږي خو د هغه په خبره چې امنیتي مسؤلان یې د کرشمیر په ډاکه کولو څخه ډډه کوي ښاغلي وافي په سمنګان کې د روانو نامنیو په اړه وویل
ما شاهدی حوادث ناگوار در ولایت سمنګان بودیم چې از قضایای
موږ په سمنګان ولایت کې د ناوړه پیښو شاهدان وو هم له امنیتي اړخه او هم له جنایي اړخه دلته په ډیرو حملو کې چې د طالبانو لخوا ترسره کیږي محلي پولیس محلي پاڅون کوونکي او نور امنیتي ځواکونه وژل کیږي موږ د دې غوښتنه کوو چې یو لړ عملیات باید ترسره شي د سمنګان د امنی قماندانۍ ویان هاشم بیان پر امنیتي پوسټو د وسلوالو طالبانو د حملو د زیاتوالي په تایید سره وایي پولیسو د وسلوالو مخالفینو په وړاندې یو عملیاتي برنامه جوړه کړې چې ژر به پلی شي ښاغلی بیان وایي چې د طالبانو د ځپلو په هدف په پام کې ده چې په درې یوسف پایین درې زندان حضرت سلطان او نورو سیمو کې د ګډو ځواکونو پوځي عملیات ترسره شي د امنیت قماندانۍ ویان د سمنګان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د پرسونل د کموالي مسله رد کړه د سمنګان د پولیسو د ویان په خبره تیره شپه پولیسو په روی دوه ولسوالۍ کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو څو پټنځایونه په نښه کړل چې پکې کابو شل تنه وسلوال ووژل شول
د
در روی دو هب یک عملیات داشتیم که خودی من شخصا اینجا شرکت داشتم.
پر روی دو هب که ما یو لر عملیات ترسره کرد چه ما هم پکه گردون کرده و پدغ عملیاتو که ده وستوال و مخالفین و چو پتنزایون پنخ شول هاتلستان و وجه شول او یو لستان نوری تپیان شول پا پام که ده چینور عملیات هم پا مختلف و سیمو که پلار و چول شی. سمنګان د افغانستان لا نسبتاً امن ولایتونو څخه شمیرل کیږي خو له څو مودې را په دې خوا د وسلوالو بلواګرو فعالیت پکې زیات شوی دی. د کندوز او بغلان ترڅنګ د دې ولایت موقعیت سبب شوی چې په دغه ولایتونو کې د طالبانو د پراخو فعالیتونو په دلیل سمنګان هم نسبت په خوا ته اغیزمن شي. سره له دې چې د ولایتي شورا غړو او یو شمیر مدني فعالانو پر طالبانو د ټولګټو پروژو څخه د باج اخیستنې تورونه پوري کړي خو د یادې ډلې غړو تل دا ډول اداوې رد کړي دي. موجب حبیب سای آزادی رادیو سمنگان.
د آزادی رادیو ل میلیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ ل تازه په خزان خبر کړي. facebook.com/azadirradio.
اوس برا شو دې ته چې نړیوال رسنې د افغانستان په اړه سوې سفول استنګ ورته کتنه کړي.
طالبانو او متحده ایالاتونو په قطر کې د خبرو نوی دور پیل کړ. دا د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې دی وی مقالې عنوان دی. په مقاله کې د سولې د خبرو جزئیات راغلي او د افغان چارواکو په حواله لیکل شوی چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د سولې له خبرو په لری پات کېدو ناراحت دی. د ورځپاڼې په لیکنه مهمې موافقې د ترلاسه کېدو په حال کې دي. واشنگتن پوسټ لیکي د سولې خبرې د سختو انتخاباتي مبارزو ترمنځ روانې دي. ورځپاڼې لیکلي د ولسمشر غنی ځینې سیالان وړاندیز کوي چې یو موقت حکومت جوړ شي او دای بیا په انتخاباتو ټینګار کوي. دا انتخابات چې څو واره ځنډول شوي په سپتمبر میاشت کې به ترسره شي. ورځپاڼې افغان سولې ته د زلمی خلیلزاد هیلمندی ته هم اشاره کړې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د خپل ماموریت په پیل کې هیله خودلې و چې تر انتخاباتو مخکې به د سولې موافقه وشي. د تازه بیا په یو ټلویزیونی بحث کې دا هم ویلي چې تر انتخاباتو مخکې د سولې لتړونه ډیر مطمئن نه دی، نو ځکه ښه ده چې انتخاباتو ته هم چمتووالی ونیول شي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په یو مقاله کې د افغانستان د سولې په روانو خبرو تمرکز کړی. دا مقاله د ناول په نوم د یو امریکایي پوهنتون دوو استادانو لیکلې. د وال سټریټ ژورنال په دې مقاله کې راغلي چې متحده ایالتونه اوس وخت په افغانستان کې بریا ته د یو امکان په سترګه نه ګوري. د مطلب لیکوالانو ویلي امریکا متحده ایالتونو 13 کاله مخکې د طالبانو د له منځه وړلو هوډ کړی و، خو اوس په مستقیمه توګه له دې ډلې سره د سولې خبرې کوي. د طالبانو سره د سولې خبرې داسې وخت روانې دي چې دې ډلې خپل پسرلنی جنگ هم پیل کړی دی. په وال سټریټ ژورنال کې د خبرې شوې مقالې په دوام کې لولو چې د متحده ایالتونو له ملاتړ برخمن افغان حکومت له طالبانو سره له خبرو ایستل شوی، ځکه د وال سټریټ په لیکنه طالبان دا غواړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره خبرې کوي. د په وار وار ټینګار کړی چې طالبان باید په مستقیمه توګه له افغان حکومت سره خبرې وکړي او تر څو چې له افغان حکومت سره خبرې او اوربند ټینګ نشي په هیڅ شي موافقه نه کیږي.
نن د مطبوعاتو د ازادي نړیواله ورځ ده. دا په داسې حال کې ده چې د ازادي اروپا ازادي رادیو خبریالان د افغانستان په شمول د نړۍ په بیلابیلو برخو کې له سختو ګواښونو سره سره خپل کار ته دوام ورکړي. په کابل کې د ازادي رادیو خبریالان وروسته له دې چې تیر کال درې تن همکاران په یوه چاودنه کې وژل شول په ډیرو خطرناکو شرایطو کې کار کوي. په اسلام آباد کې د ازادي رادیو د مشل څنګه دفتر تړل شوی او د روسیې او اوکراین په ګډون په نورو هیوادونو کې هم د دې رسنۍ خبریالان له ګڼو ګواښونو سره مخ دي. احمد تکل او په دې اړه نور جزئیات.
نن د می د میاشتې دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. ازادي رادیو دا ورځ په داسې حال کې لمانځي چې خبریالانې په بیلابیلو هیوادونو کې له ګڼو او زیاتیدونکو ګواښونو سره لاس ګریوان دي. د ازادي اروپا ازادۍ راډیو سرپرست مشره دیزی سندلر په دې مناسبت وایي چې د راډیو په تیرو څو لسیزو کې د نړۍ له ګڼ شمیر خطرناکو هیوادونو څخه راپورونه برابر کړي دي چې دا کوم اسانه کار نه دی، خو د حکومتونو زیاتیدونکي بې پروا اقدامات او برید کوونکو ته معافیت ورکول هغه ګواښونه چې د دې رسنۍ خبریالان ورسره لاس ګریوان دي لا زیاتوي. میرمن سندلر وایي دا خبریالان چې په زړورتیا او په کلکه اراده راپورونه برابروي د ستاینې وړ دي. په افغانستان کې د ازادۍ راډیو درې خبریالان سباون کاکړ، عبادالله هننزای او فرشته محرم دورانی تیر کال د غوی په لسمه نیټه په کابل کې په یو انتحاري حمله کې ووژل شول. په داسې حال کې چې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د ازادي رادیو خبریالان په ډیرو خطرناکو شرایطو کې کار کوي، دا ویرشته چې د رسنیو ازادي چې په افغانستان کې د تیرو 12 کلونو له مهمو لاسته راوړنو څخه شمیرل کیږي، د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقې وروسته ښایي محدوده شي. د ازادۍ راډیو د خبریالانو پر وړاندې په نورو هیوادونو کې هم جدي ننګونې پرتې دي. په یو وروستي مورد کې د چهارشنبه په ورځ د ازادۍ راډیو د قزاقي څانګې خبریاله سانیه توکین په پلازمینه کې هغه مهال پولیسو د تحقیقاتو لپاره ونیوله چې د سه شنبه ورځې په مظاهرو کې د لسګونو نیول شویو فعالانو د برخلیک په اړه د معلوماتو غوښتنه یې کوله. اعتراض کوونکو د سیاسي زندانیانو د خلاصون او د روانې میاشتې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د تحریم غوښتنه کوله. په پاکستان کې د ازادۍ راډیو د مشال څانګې دفتر په پلازمینه اسلام آباد کې له 15 میاشتو راهیسې بند دی. د پاکستان پوځي استخباراتي ادارې ISI مشال راډیو د پاکستان د ملي ګټو پر ضد په خپرونو تورنه کړې ده، خو مشال راډیو چې په قبایلی سیمو کې خورا زیات مینوال او اوریدونکي لري د یوې بېسارې راډیو په توګه خپلو خپرونو ته دوام ورکوي. که څه هم د آزادې اروپا ازادۍ راډیو د اوکراین د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه د پام وړ راپورونه ورکړل، خو له دې سره سره د اوکراینی څانګې د تحقیقاتي راپورونو جوړونکي خبریالان د چارواکو او مخکښو سیاستوالو له ځورونو سره مخامخ شول. وبلاګ لیکوال ستانیسلاو اسیف د اوکراین په ختیځ کې روس پلو بلتون پلو ونیو او له نږدې 2 کلونو راهیسې نظر بند دی. د تیر کال د انتحاري چاودنې په اړه د راډیوي تبصرې په خاطر د ازادۍ راډیو د روسي څانګې له خبریالې سویتلانا پروکوپیووا څخه جنایي تحقیقات هغه نوی راپور تاییدوي چې عنوان یې دی د کرملین سیاسي زندانیان. د راپور په وروستیو څو لسیزو کې په روسیا کې د سیاسي مخالفینو ځپل او د انتقاد کوونکو ویرول مستند کړي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالمنان لا مایون نه پراستولې سمس کې وای ک امریکا غواړي په افغانستان کې سول راشینو چاپې دي بند کړي. محمد عزیز لا کابل نه پراستولې پیغام کې وای د روژی میاشتې په خاطر افغان حکومت دی په افغانستان کې له طالبانو سره اور بند کړي. عبدال واحد مدقق د لوګر نوایي چې دواړه لوري دي د روژی په مناسبت په خپلو کې اور بند کړي. فضل کریم درویش د زاسی اریوب نوایي چې خدای دې وکړي چې ستانکزای او خلیلزاد د خپلو خبرو اترو په جریان کې بریالي شي. ظاهرا اشاره د قطر خبرو اترو ته ده. او محمد قاسم زواک له هلمند نوایي چې موږ مشورتي جرګې ته خوشاله یو او هغه کسانو چې دا جرګې تحریم کړې ده اصلا د سولې سره جفا کړی. دوستان اوس هم راځو دې ته چې د سامسنګ کمپنۍ غواړي یو ځانګړی تلویزیون خپل مشتریانو ته وړاندې کړي. دا چې څه ډول تلویزیون دی له اسمت ساروان نه اورو.
سامسنګ د نوي نسل لپاره عمودي تلویزیون جوړ کړ. ټول تلویزیونونه افقي یا مربع دي، خو د لومړی ځل دی چې د موبایل د سکرین په شان تلویزیون جوړیږي. دا تلویزیون یو مایکروفون لري چې کاروونکي د هغه په وسیله سپارښتنه وکړي او د مصنوعي ذهانت په مرسته یې تلویزیون عملي کړي. دا تلویزیون چې سیرونو میشي په جنوبي کوریا کې خرڅلاو ته وړاندې کیږي. سامسونګ کمپنۍ وایي دا تلویزیون یې ځوان نسل ته جوړ کړی ځکه چې اکثره شیان د موبایل له لارې ګوري او اوري. د دې کمپنۍ د مسؤلانو په باور اکثره ځوانان د موبایل په شان له عمودي سکرینونو سره بلد دي. د دوی په وینا سیرو تلویزیون د موبایل تصویر سم شي ځکه چې د ټولنیزو شبکو لکه انستاګرام او سناپ چټ ویډیوګانې او نور مطالب په عمودي ډول چمتو کیږي. دا تلویزیون د آیپاد او ټابلیټ په شان په عمودي ډول هم ایښودل کېږي. په سیرو کې د بیکس بیل مصنوعي ذهانت کار اخیستل شوی او ټاکل شوی دی چې د روانې میاشتې تر پایه په جنوبي کوریا کې بازار ته راووسی.
تاسو لا پیغامونو
زه یو مایبیم لوګر نه خبرې کوم زه د ټولو مایبینو درد درته وایم د ټولو مایبینو مصیبت درته وایم د مونږ غاک تر والی پورې ورسوي د لوګر له والی پورې زه دا نن تلالی یم نوبت د محمد اغې د لوسوالۍ ده د نور لوسوالۍ خلک مخکې کوي د رشپت په زور باندې د ټول کارونه ناروا کېږي د نور لوسوالۍ خلک لاسي باد له ماسیمه د رشپت په زور باندې د مداغې خلک زیو راځي نن پنځمه ورځ ده چې مونږ زو ورځو د مونږ ته داسې نه وایي چې د تاسې په دغه ورځ نوبته چې کمپیوټر یې پیدا کړ مصیبت تر دور شو بس لدی نه خوا مخکې ښه وو چې د قلم کارو خلک به په یوه ورځ خلاصول دا مصیبت په کوم ځای کې ده چې خلک په پنځو ورځو کې نه خلاصېږي بس ورځ چې خو دې سړي ته وایي چې په دغه ورځ راسه یا دغه دوشنبه یا بله سې شنبه راسه د یوه ورځ خو دې سړي ته معلومه کړي کتابچې دې میز په سارې کې دې بې چاته نه وایي چې په دغه ورځ راسه نوبت به در ورسېږي نوبت به در ورسېږي خلک یې تباه کړه خلک یې له کرا وخلاص کړو چې دغه د ما پیغام والي ته ورسوئ نور هم په مخه ښه
زه رنگین د بادغیس د ولایت مرغاد ولسوالۍ د پنجاب د اجختر خان د کلي څخه خبره کوم زموږ کلی تقریبا سل کوره زیاته کم اوبه وړې دي سیلابه وړې دي پر موږ باندې سیل راغلی دي زموږ حال و مال ټول شی رسخوړی دي حتی موږ د خپل د پښو څپلۍ مو نه دي ایستلي زموږ کوچنیان اوبه وړې دي زموږ بودگان پسونه نور وسایل ټول اوبه رسولي خوراکي ټول شی اوبه رسولی دي نو زموږ دغه ډول تر دولت پورې ورسېږي چې موږ ته باید کومک راکړي که کومک موږ ته نه کوي موږ د سخت مشکل سره مخامخ یو. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو اوس هم یو بار بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. په پام کې د چې د سولې مشورتي لوی جرګه له څلور ورځو باسونو وروسته له طالبانو سره د خبرو په اړه خپلې سپارښتنې نن افغان حکومت ته وړاندې کړې. افغان چارواکي وایي چې د سمنګان ولایت پروی دواب ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې نږدې 1.5 سنه وسلوال طالبان مړه او یا اسیران شوي دي. د خوست په سپیرې ولسوالۍ کې د دریو ملکي وګړو د وژل کېدو له پیښې وروسته د خوست والي وایي د دې پیښې په اړه څېړنې پیل کړې. ځایي خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې دا درې ملکیان د پاکستاني پوځ د توغندیو په بریدونو کې وشل شوي. هغه افغان ټبره سړی چې د نیویارک د میټرو په سیستم کې بمی خای وو خو وروسته یې خپل لوری بدل کړ او امریکایي چارواکو ته یې مهم معلومات ورکړل په لس کاله بند محکوم شوی. 33 کلن نجیب الله زازی چې په افغانستان کې زیږیدلی او بیا امریکا تابعیت اخیستی و پرون د ترهګرۍ سره د تړلو تورونو په تړاو د محاکمې په غونډه کې څرګند شو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په وینزویلا کې د خلکو د بیرحمانه ځپلو د سم دستي پای ته رسولو غږ کړی. ترامپ دا غوښتنه وروسته لاغه کوي چې ښکاري د وینزویلا د اپوزیسیون د مشر خوان ګوایدو لخوا د حکومت د پرځولو په مقصد د پوځي قیام غوښتنه ناکامه شوې ده. او په اوکراین کې یو برازیلیا چې د دې هیواد په ختیځ کې د روس پلو بیلتون پالو په پلوي جګړو کې برخه اخیستې وه په 14 کاله حبس محکوم شو. دوستانو سم لدی چی ونیزو پروګرامونو ته مخکې دینه چی ونیزو پروګرامونو ته ورشو راځي چی یو رسته ریپورت راوخلو. د جمعې ورځ د می دریمه د مطبوعاتو له نړیوالې ورځ سره برابر ده. خو په افغانستان کې په دای شرایطو کې منځل کیږي چی په ورستوي کلو کې په دې هواد کې ګڼو رسنوي د بیلابیلو ستونزو له امله خپل فعالیتونه درولي. د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې وایي یوازې په تیر کال کې سباندې ډیر شو رسنوي له فعالیتونو لاس اخیسته. د خصوصي رسنوي ځینې مسولین وایي دولتي ارګانونو ځینې مسولین په غیر مستقیم متوګه سانسور ته اړ باسي. تفصیل به د خان محمد سین پر ریپورت کې وو.
نن په ټول افغانستان کې د مطبوعاتو دولتي او غیر دولتي ادارې د مطبوعاتو نړیواله ورځ نمانځي. دغه ورځ چې د میل درېم سره برابر ده په افغانستان کې په داسې شرایطو کې نمانځل کیږي چې لتر یو کال راهیسې ګڼو رسنیو د امنیتي اقتصادي د حکومت د نه پاملرنې د مخالفینو د ګواښونو او داسې نورو ستونزو له امله خپل فعالیتونه ودرولي دي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسؤلین وایي له تړل شوو رسنیو سره د دوی د بیا فعالېدو په هدف نه دولت او نه نورو مرستندویو مؤسسو کومه مرسته کړې ده. د دغه کمیټې یوې مسؤلې وحیده فیضی آزادی راډیو ته وویل.
در سال 2018 تحقیقی را که انجام دادیم در مجموع 34 رسانه به دلایل مختلف از فعالیت باز ماند.
دیوبل په 2013 کال کې مو چې سیړنه تر سره کړې په مجموع کې سلور دیش رسنې د مختلفو دلایلو له امله فعالیتونه ودرولې چې 15 په مرکزی زون، سلور په لویدیز او نور په شمال او کابل کې وي. په دوی کې سلور ټلویزیونونه، لس راډیوګانې، اتلس چاپی او دوه آنلاین رسنې شامل دي.
رسانه آنلاین بود.
د زینو تړل شو رسنیو مسؤلین تاییدوي چې اقتصادي ستونزې او د حکومت نه پاملرنه عمده لاملونه دي چې یوه رسنۍ له فعالیته ګوښه کیږي. له دغو تړل شوو رسنیو نه یوه د ارادې ورځپاڼه وه چې له 2000 لومړي میلادي کال نه تر 2014 میلادي کال پورې فعالیت وکړ. د دغه ورځپاڼې مشر حاجي سید داود د آزادی راډیو ته وویل.
عمده مسله دا وه چې حکومت په تشویق کې د خبریالانو پاتې راغی. دومره درته ویلی شم ما چې کله ورځپاڼه درلوده نو موږ ته یو لین د برېښنا د مطبعې دپاره د ورځپاڼې دپاره نه راکوو، یو تلیفون چې ډیجیټل و هغه هم نه دی راکړی. نو په دغه اړوند هم زه دا ویلی شم چې حکومت هیڅ ډول هغه مسؤلیت چې په قانون کې تحصیل شوی دی چې باید رسنیو سره شوی و هغه هم دوی ونه کړ.
د خصوصي رسنیو د ځینو مسؤلینو په خبره د رسنیو پر وړاندې د ګڼو ستونزو تر څنګ سانسور بله ستونزه ده چې د ځینو دولتي مسؤلینو، زورواکو او مخالفینو لخوا په غیر مستقیم ډول پر رسنیو تحمیلیږي. د شمشاد خصوصي ټلویزیون د خبر د څانګې مسؤل عابد احساس په دې اړه آزادي راډیو ته وویل.
که دولتي ارګانونه په ښکاره باندې ونه وایي چې دغه خبر مه نشروئ یا دغه موضوع باندې ریپورټ مه کوئ، خو د رسنیو سره بیا بله ورځ د هغوی هغه چلند معلومیږي یا بله ورځ رسنیو ته معلومات په لاس نه ورکوي. همدغه رنګه زورواکي دي چې هغوی په رسنیو باندې فشارونه راوړي. ژورنالیستان موږ تاسو ګورو چې ډېری ژورنالیستان داسې ووژل شول چې د هغوی مدعي معلوم نه دی. امنیتي ارګانونو کې داسې کسان شته چې رسنیو د کار ممانعت کوي، بیا بالخصوص دا ستونزه په اطرافو کې زیاته ده.
افغان چارواکي له 2000 لومړي میلادي کال وروسته د رسنیو فعالیتونه لویه لاسته راوړنه ګڼي او وایي چې د رسنیو د فعالیتونو لا پراختیا او د خبریالانو خوندیتوب او دوی ته د کاري زمینو برابرول د دوی په لومړیتوبونو کې دي. خو په رسنیزو چارو کې بخت بنسټونه وایي چې 2013 میلادي کال په افغانستان کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کال و. د دغو بنسټونو د معلوماتو له مخې په دغه کال کې د آزادۍ راډیو د درې خبریالانو په ګډون 40 افغان خبریالان په چاودنو او ځانوژونکو بریدونو کې وژل شوي دي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي ژمن دی چې په هیواد کې رسنیز فعالیتونه ډېر، خبریالانو ته کاري زمینې برابرې او خوندیتوب یې ډاډمن شي. د دغه وزارت ویان محمد صابر محمد په دې اړه آزادۍ راډیو ته وویل.
دیارلس۹۰ کال کې د ګوتو په شمار رسنۍ تړل شوې دي. ولې د دې تر څنګ 112 رسنیو بیا د نوي جوازونه هم اخیستي دي. په تیر کال کې د جمهور رئیس له لوري خبریالانو د ملاتړ صندوق افتتاح شو او هغې سره د جمهور رئیس د شخصي بودیجې څخه مرسته وشوه. خبریالانو ټولې دوسیې د خشونت چې په لویه څارنوالۍ کې وي هغه بررسي شوي دي.
سربیره پر دې اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون چې په 1390 کال کې جوړ شو وایي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون نافذ دی. ډېری مقررې جوړې شوې او له پلي کېدو سره به تر یوه حده رسنیزې ستونزې کمې شي. د دغه کمیسون کمیشنر فضل باری بریالي آزادي راډیو ته وویل دغه کمیسون دا صلاحیت هم لري چې که د وزیر په کچه کوم چارواکی د رسنیزو فعالیتونو خنډ وګرځي او پرې ثابته شي نو وبه پوښتل شي. د رسنیزو بنسټونو د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 40 ټلویزیونونه، 350 راډیو ټلویزیونونه، 180 راډیوګانې او 110 چاپی رسنۍ فعالیت لري. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
ترنو دوستانو سلامونه می ومنئ. په نننۍ خبرونه کې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د پولیو د مثبتو پیښو په حق لپاره راپور لرو. پا پولیو یا په ماشومانو کې ګزرن حق صحیح ستونزه ده چې لا هم په هلمند، اروزګان او کندهار کې ماشومان ورسره مخ دي. د پولیو په حق لبا د خلکو نظرونه هم ووري او د پولیو د خطرونو په حق لا د ډاکټر مرکه هم درته وړاندې کبو، خو اوس راپور ته غوښ شي چې فرشته مرسل وړاندې کوي.
سره له دې چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او نړیوال سی سازمانونه د پولیو د لمنځوړلو لپاره هر کال هلې ځلې کوي، خو بیا هم په یو شمېر ولایتو کې د پولیو مثبتې پیښې لیدل کیږي. د عامې روغتیا په وزارت کې د پولیو په برخه کې د عامه پوهاوي مسؤول میرجان رسخ په سږني میلادي کال کې د پولیو د مثبتو پیښو په هکله ازادي راډیو ته وویل:
امنیتي ستونزې دي او د کمپاین مخنیوي سوی دی، مخصوصا په جنوبي حوزه کې. دا د یو کال کېږي چې دې سیمه کې زموږ کمپاینونه نه تطبیقېږي. ویروس بیا راځوندی سوی، ویروس بیا مقاوم سوی دی. دغه د پولیو ویروس اوس د ګردشو د انتقال په حال کې دی. د دې په نتیجه کې د میلادي کال د پیل نه را په دې خوا تقریبا شپږ مثبتې پیښې مونږ لرو، چې دوه په هلمند ولایت کې دي، دوه په اروزګان ولایت کې او دوه هم په قندار ولایت کې. بیا هم زمونږ تشویش او زمونږ اندېښنه هم همداده که خدای مکړه دا وضعیت په همدې شکل دوام ومومي، یعنی د کمپاینونو مخنیوی وشي او کمپاینونه هغو سیمو کې تطبیق نشي، بیا به هم د پولیو د مثبتو پیښو شاهد مونږ په دې سیمه کې اوسېږو.
په کومو ولایتو کې چې د پولیو مثبتې پیښې ثبت شوي دي، هغه د افغانستان ناامنې سیمې دي، ځکه چې د پولیو ضد واکسینونه په منظمه توګه نه دي پکې تطبیق شوي. همدا وجه ده چې د پولیو پیښې لیدل کیږي. افغانستان، پاکستان، نایجیریا هغه هیوادونه دي چې د پولیو د مثبتو پیښو له وجې سخت تر فشار لاندې دي. هغه هیوادونه چې په دې توانېدلي چې پولیو له منځه یوسي، افغانستان، پاکستان او نایجیریا، د خپل ځان لپاره لوی وخګنی. راسخ وایي چې په غوسی مو کې چې لا هم د پولیو مثبتې پیښشته، د دوی د پولیو ضد پروګرام له دوو ننګونو سره مخ دی.
افغانستان په یو محدوده جغرافیه کې چې هغه جنوبي حوزه ده، دلته دغه د پولیو ویروس هم تر اوسه هم سرایت لري او شتون لري او ماشومان پرې اخته کیږي او ماشومان پرې د دې ناروغۍ له امله معیوب کیږي او د تل لپاره د فلج ناروغۍ سره اخته کیږي. د افغانستان د نورو سیمو نه الحمدلله دغه ویروس ټغر راټول شوی دی او محدود شوی دی همدغه جنوبي حوزه ته. په جنوبي حوزه کې مشخص حسن منګه دوستون زیلرو چې دغه دوستون زی د دې لامل سوی دی چې تر دوسه هم په دې حوزه کې د پولیو ویروس ماشومان تل پاتې فلج او معلولیت سره مخ ک. هغه دوستون زی یو امنیتی ننګونی دی او بل هم د خلکو د پوهاوی کچله تر اوسه هم ټیټه ده.
د سی کارکونکو په وینا له پولیو څخه د مخنیوي لارې یوازې او یوازې ارجل 200 کې واکسین کېدلی شي او کورنۍ باید له 15 کلونو څخه د کم عمر ماشومان واکسین کړي. په دې کار سره نه یوازې دا چې خپل بچی د پولیو له خطرناک ناروغۍ څخه ژغوري، بلکې ټولنه هم د پولیو له میکروب څخه پاکولی شي. د پولیو ضد واکسین د نړۍ د مشهور علماو لخوا منل شوی دی، نو ځکه ماشومانو ته تطبیقول حتمی ګڼل شوی دی. دینی عالم احسان الحق حنفی په دې اکلا وایي:
ما چې څومره په دې حق لباندې معلومات کړي دي، طبي ډاکټرانو سره مې په دې باندې مباحثې کړي دي، او په دې کې هیڅ داسې یو شی نشته چې هغه دې حرام وي. تر څو چې په خپله د یو شی په تمام معنا باندې معلومات نه لري، په هغه باندې د حلال او د حرام فتوا ورکول د دوی حق نه دی. داسې فکر کوي چې دا حرام دي، دوی له دې نه معلومات لري چې په دې کې حرام اجزا استعمالیږي. هغه اجزا چې دا د پولیو ضد واکسین ته تشکیل شوی یا جوړ شوی دی، دوی دا معلومات شته چې دا دیسه شی. په دې کې هیڅ داسې یو شی نشته چې هغه دې حرام وي، ځکه دا په اسلامی هیوادونو کې اکثرا تشکیلېږي. په انډونیزیا کې تشکیلېږي، هغه یو اسلامی مملکت دی. اوس په ایران کې جوړیږي، په هندوستان کې جوړیږي. په هندوستان کې چې څوک جوړوي، په هغه کې د مسلمانانو یو داسې نماینده چې هم دارالعلوم لستلی دی، یعنی هم اسلامي علوم لستلی دی د لسانس تر سوی پورې، او هم طب لستلی دی چې هغه هم په دین پوهیږي او هم په طبابت باندې پوهیږي، هغه د مسلمانانو د یو نماینده په صفت هلته وجود لري.
درنو دوستانو، دا چې دا پولیو یا په ماشومانو کې دا ګزړن ناروغي په حق له خلک سوایي، لا سوتنو څخه مو پختلی ورته غوښی.
نوم حیات خان د کندهار ولایت سم د کابل وسیدونکو مقدس تقاضا کو چې په خپل خوښه باندې د واکسین والا سره کومک وکي او مرسته وکي. هر ماشوم مثال د واکسین پولیو ورکي چې آینده کې د دې مشکلات سره مخ نسي. دا وي په مغه مرز به ټول ژوند اخته وي.
موږ د هغه پولیو د فلج ناروغي سره اخته یو. بدمرغه ناروغي ده چې په تعصب سره د دې تداوی هیڅ امکان نه لري. با وجود چې ما کوشش کړی دی تر خپل حده تر خپل توانه صحي مراکز ته ما مراجعه کړې ده، اما هلته ماته ویل شوي چې د دې تداوی هیڅ امکان نه لري، ولو که په ډېرو پیشرفته ممالکو کې هم وي.
زمون پیغام ورته همدا ده چې هر څه زر چې کیږي که هغه نږدې صحي کلینیکونه او که هغه لرې هم اوسیږي، نو یو وخت ورته ځانګړی کې په یو خاص وخت کې د خپل ماشومان بوزي چې راتلونکي له دغسې مرضونه د دې مخنیوی وشي.
پولیو څه ډول ناروغي ده؟ آیا درملنه لري؟ په ماشومانو کې د پولیو نښې کومې دي او کورنۍ څه ډول کولی شي خپل ماشومان د پولیو له خطرناکې ناروغۍ وژغوري؟ په همدې اکله زموږ همکاري فرشتې مرسل د عامه روغتیا وزارت د پولیو د برخې د عامه پوهاوي له مسؤل میرجان راسخ سره مرکه کړې، ورته غوږ شئ.
راسخ صاحب، که په پیل کې درته وایي چې پولیو څه ډول ناروغي ده؟
له بده مرغه پولیو یو ساري ناروغي ده چې د یو مشخص میکروب له وجه دا ناروغي منځته راځي چې هغه ویروس په نامه د پولیو وحشي ویروس یادیږي، یا ورلد پولیو وایروس چې د طبي په اصطلاح ورته ویل کیږي. دا د دغه ویروس له وجې رامنځته کیږي، او دا ویروس ته چې وحشي هم وایي ځکه چې دا ویروس ډیر په چټکۍ سره خپریږي او ماشومان پرې اخته کیږي. او دا ناروغي چې په نام د پولیو یا د ماشومانو ګوزند په نام یادیږي، دا ناروغي له بده مرغه تداوی نه لري. کله چې کوم ماشوم په دې ناروغي اخته شي، هغه ماشوم به یا فلج کیږي، د تلپاتې فلج سره به مخ کیږي، په دې معنی چې په ټول عمر کې به هغه فلج معیوبي، یا دا چې د ماشوم د مرګ سبب کیږي. نو دا هغه لاندې تعریف د دې ناروغي دی چې موږ ورته ورکوو.
یو شمېر خلک د پولیو واکسین ته یو ډول د شک په سترګه ګوري، که تاسو یې لاته وایئ چې دا ولې؟
یو خود خلکو انګیرنې دي د دې ناروغۍ په ارتباط باندې، هغه هم ځانته لاملونه او دلایل لري. یو انګیرنه دا ده چې کورونو ته په شکل د مجاني رایاګان او په کال کې په څو واره راوړل کیږي، دا یو پوښتنه دوی ته پیدا کیږي. حال دا چې په هغو سیمو کې چې خلک د فقر او محرومیت سره مخ دي او نور هغه اساسي د ژوند اړتیاو ته دوی ډیر ورسره مخ دي، چې مثلا د اوبو د څکاکو اوبو د کمښت سره او د خوړو سره مخ دي، دی وایي چې دا واکسین مونږ ته په شکل د مجاني راوړل کیږي. یو پښتنه یو انګیرنه دوی ته پیدا کیږي، او همداراز دا ناروغي چې پرتلکی د نورو ناروغیو سره مثلا ملاریا او د نورو ناروغیو سره د دې پیښې د ګوتو په شمیر دي، یعنی ډېرې کمې پیښې دي. دې ته کوم علاقه پیدا کوي چې خپل ماشومان واکسین کا، او هغه د مرض هغه تهدید او خطر ورته ډېر د سیستر نه بریښي.
اکدا هم راته وایي چې د پولیو له خطر نا کې ناروغي څخه څه ډول مونږ کولای شو چې ماشومان وژغورو؟
تر ټولو اغیزمنه او تر ټولو خوندي لار د ماشومانو لپاره چې په دې ناروغي اخته نشي او د دې ناروغي په مقابل کې وقایه شي، هغه فقط او فقط واکسین دی. او د دې تر څنګ حفظ صحه دا ډیره مهمه ده، ځکه دغه ویروس په محیط کې اتراکیږي د غایطه موادو له لارې نه، چې کله د دوی لاسونه ملوث کیږي او بیا خواړه خوري او په ناپاکه او نه مینځل شوي لاسونو باندې دا ویروس انتقالیږي هغوی بدن ته. یعنی مشخصا حفظ صحه فردي او حفظ صحه محیطي دا دواړه ډیر زیات پکې رول لري. هغه ماشومان چې په سوی تغذیه اخته وي، مواجه وي، هغوی هم د دې ویروس د مصابېدو ډیر زیات مساعد دي.
د عامه روغتیا وزارت د پولیو په برخه کې د عامه پوهاوي مسؤل میرجان راسخ خو چې د پولیو د واکسین په حق لغږیده. په دې هیله چې له افغانستان څخه هم د نورو هیوادونو په څیر د پولیو مرض ورک شي، د هر ماشوم لپاره دا خپرونه هم دلته پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په منځ جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
چوڑون کې مریم توخی
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلام. آیا داسې کسان مو لیدلی چې د ټولنیزو شبکو په ځانګړې توګه فیسبوک، انستاګرام، ټویټر او نورو له لارې کورنیو ته مشکلات جوړوي؟
او داسې مثلا سوي دي کله چې پوسټ مې وک نو زه دلته له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوم.
ولې ځینې کسان د ټولنیزو شبکو څخه منفي استفاده کوي؟
هغوی د ناپوهۍ علت ده او هغوی نه پوهېږي چې څنګه باید استفاده وکړي
او د ټولنیزو شبکو څخه باید څنګه ګټه پورته شي.
تر باید مثبتې ګټې پورته شي. هغه څوک چې اوس د سوشل میډیا نه کار اخلي خصوصا ځوانه طبقه هغوی باید د مثبتو شیانو په پلټ کې اوسي، نه د خپل وخت ضایع کړي.
درنو دوستانو، په دې خپرونه کې دا موضوع څېړو چې ولې ځینې خلک د ټولنیزو شبکو څخه سالمه ګټه نه پورته کوي او د ټولنیزو شبکو یعنی فیسبوک، انستاګرام او ټویټر څخه منفي استفاده کورنۍ ته کوم مشکلات جوړوي او د دې مسلې د حل لارې څه دي. د موضوع په تړاو د راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې له یوه ارواپو سره مرکه هم لرو. زه همین هیواد یم او دا خپرونه مریم توخی جوړه کړې.
قدر مناوریدونکو، د نوې ټکنالوژۍ پراتک سره په ټولنه کې ډېرې اسانتیاوي محسوسېږي. د هر کار د ژر ترسره کولو امکان په لږ وخت کې، د ټولنیزو روابطو پراختیا، خپل مثبت اند خلکو ته رسول او داسې نورې ښېګڼې. په پرمختللو ټولنو کې کله چې هر نوی څیز بازار ته راځي، خلک دا هڅه کوي چې د نوموړي څیز څخه داسې ګټه پورته کړي چې نورو ته مزاحمت ونه کړي. خو په وروسته پاتې ټولنو کې لکه افغانستان، بیا خلک د دې پر ځای چې د نوې ټکنالوژۍ په تېره بیا فیسبوک، ټویټر، انستاګرام څخه مثبته ګټه پورته کړي، کورنیو ته مشکلات جوړوي. آن تر دې چې د کورنیو ترمنځ یې شخړې او نورو جنجالونو ته زمینه مساعده کړې ده. په دې اړه د پکتیا ولایت اوسیدونکې ناهید هغه پیغله ده چې د نوموړې ستونزو سره مخامخ شوې او خپله کیسه داسې راته کوي.
ما سونه وخت مخکې آی ډي مې چې جوړه کړې وه، ما خپل عکس پورته کړی و. په هغه کې نو ځینو کسانو ښه کومنټونه کړي وو، ځینو کسانو مثبت ځوابونه راکړي، ځینو کسانو ویلي چې قربان دې شم، جان دې شم، ځینو کسانو خپل شمېرې پرېښې. نو چې کله هغه زما آی ډي ته لاړه، هغه کومنټونه چې ولیدل، هغه کوم جان قربان خلکو چې ویلي، هغه منفي نظریات چې وړاندې کړو، نو دې ته اړ شو چې کورنۍ هم راباندې غوسه شي او فیسبوک خو راباندې هم بند کړي. اول چې نور هیڅکله هم حق نه لري چې فیسبوک خو پرېږده چې لوی موبایل هم ته لاس کې ونیسي. خپلو خپلوانو عکسونه یې اخیستي وو، شیر کړي ول. همدغه زما خپل عکس چې وو دی شیر کړی وو چې وګوره دا عکس ته وګوره، او هغه باندې بد بد کومنټونه یې ورکړو، داسې کومنټونه یې ورکړو چې اصلا د دې اجابت نه کوي چې تاسو هم څه دې لیکلي ول.
په ټوله نړۍ کې له ټولنیزو شبکو څخه خلک د بیلابیلو ګټو په منظور په ځانګړي وخت کې کار اخلي. خو داسې کسان هم شته چې د ژوند ټوله برخه یې ټولنیزو شبکو ته ځانګړې کړې وي. چې په ټولنیزو شبکو ډېره بوختیا، د کورنۍ او اولادونو وخت هم فیسبوک او نورو ټولنیزو شبکو ته ورکول کېږي. چې د کورنۍ او اولادونو د نه پاملرنې سربېره د وخت د ضایع او نورو خلکو ته د مزاحمت او مشکلاتو سبب هم کېږي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی زبیر هم کومې ستونزې چې په کورنیو کې له ټولنیزو شبکو څخه راولاړ شوي په اړه وایي.
نو داسې کیسې ډېرې دي. زموږ همسایګان او ګاونډیان ول، یو سیاسي پوسټ بل درېم نفر کړی او دوی پکې کومنټونه اور کړي او بیا وروره ګوله په دې کومنټو کې او بل سره خوړلی وو، جنګونه یې کړي وو، ان خبره تر جنګو رسېدلی وه، تر ادرسو رسېدلی وه. وروره ګوله بیا ورغلی وو، بیا موږ جرګې ته ورغلو. چې جرګې ته ورغلو چې دوی نه پوښتنه وکړه چې خبر چی وه، کیسه چی وه، بیا خبر د فیسبوک وه، خبر د کومنټو وه. نو بیا موږ ویلې چې دا خو ډېره غټه بدبختي ده زموږ هیواد کې چې ټکنالوژي په تیاره کې راغلی او فرهنګ یې په کراچۍ کې.
نوموړی زیاتوي چې اوس دا کار په یو تجارت هم بدل شوی چې د یو کورني محفل ویډیو یا عکسونه چې د چا لاس ته ولویږي، نو بیا د هغې ویډیو یا عکس په وسیله کورنۍ ننګوي او پیسې ترې غوښتل کېږي. چې دا کار هم کورنیو او ټولنې ته یو لوی درد سر دی. زبیر وایي
که ځینه عکسونه دي د دوی د محفلو کې چې ځي، د دوی دا د خوښیو د محفلونو تصویرونه او عکاسیګانې راوځي، دا خورا غټه بې غیرتی ده چې دوی کوي، څوک یې راباسي او دا ډېره زیاته شوې. او بیا دا ورته لیږي اختارونه ورکوي چې داسې وکړه، پیسې راولېږه، دا دې تیتومه، یا که دوستي د جانبه په منځ کې دلته ډېره غټه بې غیرتي کوي، عکسونه غواړي، بیا وایي چې بیا اختارونه ورکوي، یا کوم یا به داسې وکړو مسې. نو داسې خبرې ډېرې زیاتې دي. دا بدبختیانه شته د زموږ وطن کې. نو دا به هله اصلاح شي چې دوی د ټکنالوژۍ دا فرهنګ په خپل ځان باندې پلي کړي. او په دې کې ډېر جنجالونه دي خلکو ته، د دې نه چې عامه پوهاوی او سهولتونه جوړ شي ډېر ګڼه مشکلات جوړ شوي. شوی فامیلو ته د خاوند او د خزه ترمنځ اړیکی خراب شوی دی، غلط فهمیانی او مشکوکه فضا ایجاد شوی ده.
بلخوا ټولنیز شبکې په ځانګړي توګه فیسبوک د ځوانانو لپاره دا امکان پیدا کوي چې د ځان متعلق خصوصي معلومات او اطلاعات نورو ته پټه کړي او د نورو خلکو له معلوماتو څخه ځان بخبره کړي. په دې اړه د کابل ښار اوسیدونکی سمیم عمری د ټولنیزو شبکو د ګټو په اړه وایي:
د دې خپل مثلا چې د فیسبوک نه چې سوشل میډیا یو برخه ده، د دې نه لازمي استفاده کوم. مثلا ډېر مفید او ګټور معلومات پکې دي، مثلا سایټونه پکې دي، د کاریابۍ جابس ډاٹ اف دی. خپل ډېر شوق د دې لرم چې انګلیسي زما ډېره پیاوړی شي، نو دې نه زه انګلیسي پاڼې چې دي، مثلا سی این این دی، بی بی سی ده، د انګلیسي مسایل پکې ډېر تعقیب. مثلا ما سره تیار ګوګل ټرانسلیټ شته، کوم انګلیسي لغت چې دی هغه زه بیرته ترجمه کوم. د دې نه ډېر لازمي استفاده زه وچتول شم. د خپل آنلاین مطالعه کې آنلاین کورسونه دي په نورې ودونه کې څوک چې علاقه مندي لري، آنلاین ماستریانی دي. دغه ټول هغه مسائل دي اوس مثلا په افغانستان کې په زینو پانتونونو کې آنلاین ماستریانی کې
د هر څه د ګټې اخیستلو په منظور باید د مربوطه چیز اصول او فرهنګ ته پام وشي، تر څو د هر څه څخه سالمه ګټه پورته او د نورو د مشکلات سبب نشي. په دې اړه د کابل ولایت اوسیدونکو او د اطلاعات او فرهنګ وزارت د اړیکو او رسنیو د څار سلاکار صالحه ساقزی خالقی وای:
زه غواړم خپل خلکو ته، خپل وطنوالو ته د خبرو کوم چې په سایتونو کورنیو ته، پیغلو ته، میرمنو ته مزاحمتونه کوي. تر ډیره د کورنیو د پاشیدلو سبب کیږي، د کورنۍ ژوند تریخیږي. سایتونو له لارې داسې لیکنه کوي چې یو څوک مثلا اړ وزي چې بیخي هیڅ سایت ته داخل نشي، ځکه چې دوی ویرې لري یا د ورور نه یا د پلار نه. په ځانګړې توګه پیغلې او میرمنې زموږ په هیواد کې ډېرې له دې حالاته اغېزمنې دي. نو زما دوه خبرې دي، یو دا چې همدا خلکو ته چې په سایت کې ناوړه استفاده ونی کله سایت څخه، او همدارس خوندو او پیغلو تم دا وایم دغه حالت سره مخامخ کیږي، په ډیره حوصله ځواب ورکړي او خپل جرأت له لاسه مو ورکوي.
دا خبرونه په دې برخه کې به د موضوع په تړاو د مخالفو نظرونه واورو.
فضل ربی ز خپل د نګرار وسودن کې سوشل میډیا نه باید خې استفاده وشي، غلط هم کیږي او خې استفاده میږي. خې استفاده چې تو شي روان موهید د پاره خې ده کوي.
هم نو مثال خان دی د فکتیا ولایت وسودن کې فعلاً په کابل کې سیګم. د هر شی ګټه لري، توان لري. د ما په نظر چې د هر شی نوې ګټه فورته شي، نو دا به یو ښه فایده ولري. نو ښه خبره به دا وي چې سوشل میډیا نه مثبته ښه فایده واخیستل شي، ګټه پورته شي.
فیصل فیضان د پرانو سیدونکه چې یو څوک یو انزور واچي په فیسبوک کې، بیا جان او قربان او فلان بستان، داسې مسایل دا بالکل مستقیما د انسان په شخصیت پورې اړه لري چې انسان شخصیت څنګه دی او څنګه په فیسبوک کې یو چاته داسې کومنټونه ورکړي کړي د انساني روابطو سره هم د پټاکر کړي.
ګرانو دوستانو، دا چې څنګه د ټولنیزو شبکو څخه ګټه پورته شي او د ټولنیزو شبکو څخه سالمه ګټنه پورته کول کوم مشکلات ټولنی او کورنۍ ته جوړوي، دا او د تورته نوري پښتنې زموږ همکاري مریم توخی د خوانې ورزنې پوهنتون دار و پوهنې څانګې له استاد حکمت الله صدیقی څخه کړي چې اورېدو ته تاثیر را بولم.
ځینې خلک د ټولنیزو شبکو څخه سالمه ګټه نه پورته کوي، یا خپل شخصي عقدې په کلی کې، یا یو څوک توهینوي، یا داسې نور موضوعات. ولې ځینې خلک داسې کارونه کوي؟ علت په څه کې بولئ؟
هغوی د ناپوهۍ علت ده، او هغوی نه پوهېږي ته څنګه باید استفاده وکړي. یوازې هغوی ته زمینه مساعده شوې ده چې سوشل میډیا ولري، خو مګر هغوی نه پوهېږي چې باید څنګه استفاده وکړي. فیسبوک د ټویټر د یوټیوب د هر څه آر یو چې ده، باید اول وپوهېږي چې باید څنګه د سوشل میډیا نه استفاده شي.
ښه استاد، اوس کومې تګلارې په نظر کې ونیول شي تر څو د ټولنیزو شبکو څخه سمه ګټه پورته شي؟
مشخصه تګلاره موږ نه شو ویلی چې مشخصه تګلاره دغسې باید استفاده وکړي. هر سړی چې خپله سوشل میډیا لري او هغه نه استفاده کوي، هغه خپله باید وپوهېږي چې شخصیت یې څه ده او راهکار یې څه ده او کړاوونه یې څه ده، څنګه باید عمل کارت ولري، خپله څوک ده، کومو برخو کې دوی فعالیتونه لري، عمل کاردونه لري، او هغه په اساس باید خپل کارونه مخته بیایي. یعنی یو مثبته اغیزه او مثبته بدلون نورو خلکو ته هم راوړي د سوشل میډیا په اساس. دا سوشل میډیا اوس په ټولو ټولنه کې شتون لري، ډېری خلک ترینه استفاده کوي، او خلک دغه سوشل میډیا په اساس ډېر ځایونو ته رسیدل او ډېر پرمختګ هم کړی.
که د ټولنیزو شبکو څخه سمه ګټه پورته نشي، یعنی څنګه چې لازمه ده هغه څه ګټه ترې وانه خستل شي، کوم مشکلات به ټولنې ته او کورنۍ ته خلک کړي؟
ډیری تعصبات ډیری استونز رامنځته شوی دا ودل او خدګان چې رامنځته شوی دا اوس په دغه شرایطو کې هم د سوشل میډیا له لحاظه رامنځته شوی دا موږ تاسو شایدانه فیک یا جعلی اکاونټونه چې خلک جوړوي د لپاره چې خپل خدګان وړاندې وکړي او یو سړی تخریب کړي یو سړی ته آزار ازیت ورکړي د لپاره فیک یا جعلی اکاونټونه جوړیږي او درشه دا یوازې نه یوازې یو خلک لپاره یو سړی لپاره اغیز لري بلکې ټول ټولنې لپاره اغیز کوي او ټول بعد اغیز
هر موضوع منفی او مثبت اړخونه لري څنګه کده ټولنیزو شبکو په مثبت او منفی اړخونو راتبغه کیږي
مثبت اغیز همدغه د مخکې مونږه اشاره به ور باندې وکړو چې مثبت اغیز د دې چې سړی کول چې خبره کارونه خپل عمل کار د خپل آندونه خپل نظریات او خپل سچ لا سرونه لري د سوشل میډیا له لحاظ خلکو ته وړاندې تر بیره لاغنه منفی اغیز د دې چې نور خلک زورو نور خلک اذیت کوو نور خلک نه پریږدو چې دغه نه استفاده وکړي ډیره خلک ګورو چې خلکو د اذیت لپاره د فیسبوک بنداوم
په پای کې به په حلاره وغږیږو چې کومې حلاره تاسو پیشنهاد کوي تر څو د ټولنیزو شبکو څخه سمه ګټه پورته شي
ښه حلاره کېدای شي چې د ټکنالوژي او مخابراتو وزارت باید سیمینارونه کانفرنسونه هم باید دایر کړي خلکو ته چې باید خلکو ته و پیژني چې دا سوشل میډیا چې دا ټول نړۍ پکې شته باید خام مثبت اړخونه هم لري او منفي اړخونه هم لري باید موږ تاسو مثبت اړخونه استفاده وکړو باید آگاهي دی ورکړل شي خلکو ته او پوهوي عامه پوهوي باید ایجاد شي او غیر اغنه په کورنۍ یو کې چې کله خلک استفاده کوي پلار مور او مشر ورونه خورونه باید نور ته وپوهه چې یو سړی کله چې سوشل میډیا استفاده کوي باید هغه ټکی په پام کې ولري چې نور ته ونه زوري او نور ته اذیت ونه کی او نور په مقابل کې کوم استونزه رامنځته نه کی دا باید خپل کورنۍ پورې هم لري خپل شخص پورې هم لري چې باید وپوهیږي چې په کوم ځای کې څنګه باید استفاده شي سوشل میډیا او
ډیره مننه کوم استاد
تشکر تاسو نه
قدر من اوریدونکو دا واده دیونی د کور کلی خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه تر بیا خې چاره